آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
دا امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د سه شنبې ورځ د 1349 کال د میزان د میاشتې 28مه او د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14مه نیټه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. او دا ده د نن سهار د خبرونو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
د ملګرو ملتونو خاص استازي د سوریې د تجزیه کېدو خبر ورکړ. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې جنگي جرمونه کړي دي او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو نورستو د کابل نه د خبريال اکرام شنواری هغه رپورټ راوخلو چې په کې د افغانستان د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر له قوله ویل شوی چې په افغانستان باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونو یو نوی بڼه غوره کړې ده. ورپسې به د هلمند د ولایت د موسی قلعه په ولسوالۍ کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په لګولو کې د مشکلاتو په باب یو رپورټ واورئ. د سوریې د کړېدلو مهاجرو په باب یو رپورټ هم لرو. خدا دې اوس په مکړې د خبرونو تفصیل ده.
السلام علیکم. د اسرائیل امنیتي ځواکونو هغه دوه فلسطینی ځوانان وژلي دي چې پرونې په بیت المقدس کې درې کسان په چاخوګانو ژوبل کړي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پارلمان ته په وینا کې د عربي هیوادونو مشران ګرام وګڼل چې خلک یې تشدد ته هڅولی دي. هغه په اسرائیل کې د عربونو وغوښتل چې د خپلو ډلو نه دي د هغه په قول ترورستان وباسي. په همدې حال کې د امریکا اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او روسي استازو چې تمه کې د سیمې ته د خبرو لپاره تللي و خپل سفر یې ځنډول دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د دغو خبرو غوښتنه اسرائیل کړې وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډومستور وایي که اوسنۍ وضعیت نور هم خراب شي او یا په همدې حال کې پات شي چې وستي ډیر امکان شته چې دغه هیواد به د څو ډلو ترمنځ وویشل شي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
سټیفن ډومستور وایي د سوریې تجزیه هغه ناوړه سيناريو ده چې شایي هیڅوک طرفدار نه وي. شغلی مستور وایي سره لدی چې د نړۍ ستر قدرتونه او د سوریه په جګړه کې شکیل ډلې د سوریه تجزیه کېدل نه غواړي خو زیاتوي چې همدا اوس سوریه تجزیه شوې ده.
And at the same time that the situation could move into a toxic type of cocktail and of a combination
په سوریه کې وضعیت شایي هغه شان خراب سي لکه چې وخت په افغانستان، لیبیا او سومالی کې وو. بیا به وضعیت د کنټرول نه وي. نو په همدې خاطر پکار ده چې هر څومره ژر چې امکان ولري سیاسي پروسه دي شروع شي. سټیفن ډومستور همدارنګه وایي چې د سوریې په جګړه کې د روسیې ورګډېدل وضعیت نور هم خطرناکه کړی دی او وایي چې هر څومره دا مسله نظامی کیږي هغه هم خطرناکه کیږي او حتی د امریکا او روسیې ترمنځ د ستونزو د پیدا کېدو سبب هم کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د حکومتي ځواکونو نه هم وغوښتل چې د بلری بمونو نه د کار نه اخلي ځکه چې په دې بمونو کې په زرګونه بیګونه خلک وژل کیږي.
د بخښنې نړیوالې موسسې د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو تور لګولی چې په یمن کې یې جنګي جرمونه کړي دي. دا اداره وایي ائتلافي ځواکونو د خلکو په کورونو بمباري کړي او سلګونه عام خلک وژلي دي. د موسسې یو غړی راشا محمد وایي چې هغوی د می او جولای په میاشت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو په اړه معلومات راټول کړي دي.
In one direct airstrike we looked into and visited the site.
موږ د یو بریځ ځای ته ورغلو چې د جولای په میاشت کې شوی و. هلته مو ولیدل چې څلور بمباری په یو کلی کې شوی و چې نه هکور نه درلودل. 55 کسان په دې بریدونه کې وژل شوی و چې 15 ماشومان و. د یو لس ماشومان عمرونه د یو لس کلونو نه هم کم و. د بخښنې نړیواله موسسه همدارنګوي په ځینو ځایونو کې د خوشحي بمونو نښې پیدا کړي دي چې استعمال یې د نړیوالو قوانینو له مخې بند دی. سعودي عربستان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خلکو د نظریو د معلومولو یو تازه سروېخي چې د امریکا د متحده ایالاتو تقریبا نیمایي دیموکراتان غواړي چې د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن د 2014 کال د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. جو بایدن تر اوسه د خپل کاندیدې اعلان نه دا کړی، خو رپورټونه وایي چې هغه پریکړه کولو ته نږدې شوی دی. د دیموکراتانو په ګوند کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن او د مشرانو د جرګې غړی سانډرز مخکې دی او سبا به د لاس ویګاس په ښار کې په لومړنۍ مباحثې کې برخه واخلي. په دې نوي سروې کې 340 کې دیموکراتان وایي چې جو بایدن دې ځان کاندید کړي. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح ویلي دي که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هوایی بریدونه بند کړي، هغه دې ته چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې پلان ومني او د یمن ځینې خاورونه به هم پرېږدي چې د یاغیانو په لاس کې دي. صالح د لبناني و تلویزیون ته همدارنګه ویلي دي چې په یمن کې د جګړې د ختمېدو لپاره هغه دې ته هم چمتو دی چې د خلق کانګرس عمومي ګوند د مشرۍ نه لاس واخلي. یو تازه رپورت وایي چې اوس هم د نړۍ په 250 مخ پر ودې هیوادونو کې لوګه یو جدي او خطرناکه مسله ده. دغه رپورت وایي سره له دې چې د لوګې د لمنځوړلو لپاره پرمختګ شوی، خو اوس هم په نړۍ کې شاوخوا 800 میلیونه خلک په لوګه کې ژوند کوي. په رپورت کې همدارنګه ویل شوي چې جګړه په زیاتو هیوادونو کې د خلکو د لوګې مهم عامل دی او وایي چې د مرکزي افریقا جمهوریت، چاد او زامبیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د خلکو لوګه پکې په لوړه کچه کې ده. او د فرانسې صدر اعظم مانیول والست یو جګپوړي هیات سره سعودي عربستان ته تللی چې د بادشاه سلمان ترڅنګ به د هغه هیواد د نورو مشرانو سره هم وګوري. د ښاغلي والست سره په دې هیات کې د بهرنیو چارو وزیر لاریون فابیوس او د دفاع وزیر جن یوفس لی دریان هم دي او تمه کیږي چې په سوداګرۍ او نظامی چارو کې به د څو تړونو اعلان هم وشي. د فرانسې او سعودي عربستان اړیکې په دې تیرو څو کلونو کې په داسې حال کې تودې شوې دي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د حکومت اړیکې د سعودي سره سړې شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل او د همدې برخې لومړی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په وروستیو میاشتو کې په هغه هیواد کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو څخه معلومیږي چې په افغانستان باندې د پردیو تیریو یو نوی بڼه غوره کړې ده. خبریال اکرام شینواره په دې باب د کابل نه منتدا سي رپورټ راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د مخالف وسلوالو بریدونو څخه معلومیږي چې په افغانستان باندې د پردیو تیری یو نوی بڼه اخیستې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن د دوشنبه په مازیګر په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې چې د کورنۍ چارو او سیمه ییزو ارګانونو د ادارو چارواکي هم ورسره وو، د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په باب خبریالانو ته معلومات ورکړل.
رسیدن به ثبات افغانستان نیازمند همکاري جدي منطقوي است، نیازمند همکاري جدی بین المللی هستند.
خاغلی سانک دیویل په افغانستان کې ثبات ټینګیدل سیمه ایزي او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري او دا ځکه چې افغانان نشي کولای چې د جګړې ټول بار په خپل وګو بوزي. هغه ویل چې په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې جګړه کې ګډون د نورو هیوادونو اخلاقي او وظیفوي مسؤلیت هم دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندوز په ولایت کې د خپل مخالفو وسلوالو پر وړاندې د یو لړ بریالي تیبونو یادونه وکړه. ویل چې دا عملیات په تر هغه پورې پر مخ یول شي تر څو د کندوز د خار شاوخوا ته یو امنیتي کمربند جوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د کابل جلال آباد د لوی لارې د امنیت په بابام خبریالانو ته معلومات ورکړ. ویل چې د دفاع وزارت د مخالفو وسلوالو د غلچکی او عملیاتو د مخنیوي لپاره دوه الوتکې ځانګړي کړې دي.
یو جوړ تیارې د دې لپاره مزف کړې دي چې کله بدل دي نه سداسي یو جنجال را پیښیږي، تیار آماده وي چې فورا نغو کې اقدام وکړي. اوس د موږ یو تعداد نوې هلیکوپټر چې هغه ته ام ډي 510 وایي، هغه هم هغه ته فعالیت را شامل شوی دی. سهیل له روس د دې تیارو په راتګ سره چون هم وړکې دي، هم سری دي، هم مانو رغې زیات ده، نو وکولای شو چې دا هغه د مشکل په خاطر هغه حل کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه خبری کانفرنس کې د کندهار د خورابک ولسوالۍ کې د افغان پوز او نړیوالو ځواکونو د څلور ورځو وړاندې ګډو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې په دغه عملیاتو کې خپل مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
یکی از بزرگترین عملیات هایی که در یه وقتهایی در چند روز گذشته انجام شد.
خاغلی سانک زیویل تر ټولو ستر عملیات چې په تیر ورځو کې ترسره شو ځانګړي عملیاتو چې ځانګړي ځواکونو لخوا ترسره شو چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو د ځانګړو ځواکونو لخوا د کندهار د خورابک پولیسوالۍ کې په ګډه ترسره شو چې دا کېدای شي په تیرو لس کلونو کې تر ټولو ستر او بریالي عملیات په دغه سیمه کې وي. ښاغلي ستانک دیویل چې په دغو عملیاتو کې چې د پاکستان د سرحد په 2 کیلومتره کې د افغانستان حکومت د مخالفو وسلوالو او بهرنۍ وسلوالو په وړاندې ترسره شول په کې د هغوی روزنځینه په نښه شول چې په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو د مطبوعاتو او څوکو اداري مرکزونه هم له منځه یوړل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې د افغان حکومت 240 مخالف وسلوال وژل شوي دي. محمد معصوم سنګزی ویل چې په دغه عملیاتو کې ډېر استخباراتي اسناد هم د افغان او نړیوالو ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د هلمند ولایت د روغتیایي چارو مسولین وایي چې د جګړې له کبله د موسی قلعه پولیسوالۍ کې بزرګونو ماشومانو ته د پولیو واکسین نشي رسولې. عزیز الله پوپل په دې باب داسې رپورټ راکړي.
د هلمند مساکله ولسوالی په مرکز او شاوخوا سیمو کې د رواني جګړې او ځکنیو ماينونو لکبله د واکسین رضاکاران نه دی ورغلي. د هلمند کتلوی مافیا تعمیر ډاکټر عبدالحد عظیم امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په ټول هلمند کې تر 900 او یو نوي زره زیات د 15 کالو څخه کم عمر کوښنیان د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې هدف ټاکل شوی. خو د مساکله ولسوالی په شپږو روغتیایي کلسترونو کې چې د اوسیدونکو ماشومان شمیر یې څه کم 100 تر رسیدي لیاد حوزوي کمپاین څخه پاتې دي.
فقط په مساکله کې د موقت ډول د فار تزمو څنګه کلستره چاته یا نفوس نشته فلال خلک بارسوي دي یا ماینونه دي یا کمربند دي دا اوس ما تلسوي دي چې چیرې بیا خلک پیدا سي زموږ څنګه نه ورځي هغه کمپاین کې یاله.
د هلمند والی مرزا خان رحیمی وایي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي پر ضد روانه مبارزه کې باید ډېرې خوایور شامل شي. د زیاتوی چې په دې برخه کې به یو اساسي پروګرام عملی کی ترڅو تر لورو پروتوسیمو پورې د ګوزن واکسین ورسول شي. نو موړي د دولت له وسلوالو مخالفینو او هرې بلې وسلوالې ډلې څخه غوښتنه وکړه چې د واکسین روغتیایي پروګرام سیاسي نه کړي او د ماشومانو د دې مهم روغتیایي پلان په مخ کې خند جوړ نشي.
مګم لیک مسؤلیتونه زیات دي نو دا باندې یو اساسي پروګرام پکار دی، یو پلان پکار دی. سبا ته په ټول جهاد ټول اداره سنظامي سیمه کې او خلک په مجبور کې دا پروګرام کې شامل دي.
د هلمند روغتیایي مسولین وایي چې د هلمند ولایت هغه لری پرتی سیمې چې لغور او فرا ولایتونو سره وصل دي هم دا ځل د پولیو په کمپاین کې تر ځانګړي پاملرنه لاندې دي. له هلمند سره ترڅنګ په نیمروز، روزګان او کندهار ولایتونو او زابل کې هم د کوښنیانو د ګوزن پر ضد د واکسین رضاکار ټیمونه کور په کور ګرځي او ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین عملي کوي.
په ګیټ کې ورته ودرې رماغه کوښنیان چې مثال عمر د مثال صفر څخه نه در 15 کال د واکسین لپاره راوباسي.
د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی امریکا ژغته ویل چې د دې ولایت شمالي ناامن ولسوالۍ خاک افغان د چوپان ارغنداب او میزان او د غرز د کلات په ختیځ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په نوبهار او ټغر ولسوالۍ کې هم د دې روغتیایي ټیمونه بوختي چې له 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
او د زابل په ټول ولسوالۍ کې به جریان ولري او تبنز مر سره د پولیو په واکسین کې هغه خلک کار کوي چې هغه ټول ساحو ته تللی سي مشکل نه لري، نو د کم خاص جدي ستونزې سره تر اوسه نه یو مخامخ شوی.
په جنوبی ولایتو کې به تر راتلونکي 4 شنبه ورځې پورې 1.6 میلیونه ماشومان په روان حوزوي کمپاین کې د پالچ پر ضد وقایه سي. خو د نامنیو په ځانګړي ډول روان جنگ ځکنیو ماینونو او نور عواملو لکباله تر 10% پورې ماشومان په هر کمپاین کې په دې سیمه کې له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
تواندید فقیر راکللو زرد جهانگیر
Thank you. غم سرا بلد په خوشاله لیونه کیږم او لیونه کیږم داس کا خود میو په پیاله لیونه کیږم او لیونه کیږم یم غم سرا بلد په خوشاله لیونه کیږم او لیونه کیږم داس کا خود میو په پیاله لیونه کیږم او لیونه کیږم
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو زموږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د چارو ماهرینو خبرداری ورکړی چې د سوریې جنگ د هغه ملک د سرحدونو نه ډیر لرې په نورو سیمو هم اثر کړی دی او هم د نړۍ خلک باید د سوریې د میلیونونو کړیدلو مهاجرو مشکلات هیر نه کړي. د ژینیو نه د امریکا غا خبریالې لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ رالیږلی چې دا د خلاصې تاسو ته اورو. په هغه رپورت کې چې د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت خپور کړي په هغه کې په سوریه کې د هغه ملک د خونړي جنگ د ختم په باب چندانې خوشبيني نه ده څرګنده شوې. دغه هیئت چې په هغې کې د بشر د حقوقو څلور متخصصین ګډون لري وایي چې د سوریې په جنګ کې شامل خواوې جنګي جنایتونه کوي، د بشریت په ضد جنایتونه هم کوي او هم په دې برسیره هلته هر ورځ د بشر د حقوقونه ډېرې زیاتې سرغړونې روانې دي. د دغه هیئت مشر پاولو سرګی پینهیرو وایي چې هلته په فوق العاده ډول ملکیان ډېر کړیږي او مصیبتونه ګالي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د هغوی تماشا کوي. هغه وایي
Without stronger efforts to bring parties to the peace table ready to compromise
د یوې روغې جوړې د پاره د ټولو ډلو د مذاکراتو د پیل د پاره د جدي هڅونه بغیر به په سوریه کې دغه شخړې، دغه قتلونه او دغه تباهي همداسې روانې وي او په نږدې آینده کې د هغې د ختم پیشبیني نشي کېدی. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څلورو متخصصینو د هیئت دغه رپورټ د 315 عیني شاهدانو او د هغو خلکو سره چې د دغه جنگ قرباني شوي د مرکو په اساس جوړ شوی دی. البته په دغو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د داعش د وحشي او ظالمانه سلو قرباني شوي او په هغو سیمو کې پراته وو چې هلته دغې افراطي ډلې خپل کنټرول ټینګ کړی وو. د ملګرو ملتونو دغه هیئت هم وایي چې دوی د هغو ماشومانو په باب ژور اندېښنه لري چې د متخاصمو ډلو ترمنځ د جنګ په سیمو کې راګیر او زخمي شوي دي. په دغه رپورټ کې په ملکیانو باندې د سوریې د ټولو متخاصمو خواوو د وحشیانه حملو په باب په خاص ډول د یزدي د قبیلې د خلکو په مقابل کې د داعش د ظالمانه او غیر بشري سلوک ذکر هم شوی دی. دغه رپورټ وایي چې د یزدي د قبیلې ښځې د جنسي روابطو د پاره په غلامۍ نیول شوي هم وي. تقریبا په سوریه کې 8 میلیونه خلک په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته تللي او تقریبا 4 میلیونه نور خلک نورو ملکونو ته مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق د دغه هیئت مشر پینهیر وایي چې د سوریه ډېر مهاجر کوشش کوي چې په ډېرو سختو شرایطو کې د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپایي ملکونو ته د یوه ښه او آرام ژوند په امید ځانونه ورسوي. هغه وایي همدا اوس تقریبا 250,000 د سوریې مهاجرو په اروپایي ملکونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او هم د 4 میلیون نه زیات د سوریې مهاجر د هغه ملک په ګاونډیو ملکونو کې پراته دي. د تحقیق دغه هیئت وایي چې د دغو مهاجرو دپاره باید یوه قانوني لار پیدا شي. هغوی د دې پیشنهاد کوي چې باید د دغو مهاجرو د اقامت وخت باید تمدید شي، په موقر ډول ورسره بشري مرستې وشي، د ویزې د صدور دپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي او د کورنیو د غړو د یو ځای کیدلو او د ضمانت یا د سپانسرشپ پروګرامونه ورته جوړ کړی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو، په امریکا کې د اکتوبر 2مه دوشنبه د کولمبس روز ده. په دغه ورځ کریستوفر کولمبس امریکا ته راورسید. اندریانا ژاک په دې باندې یو رپورټر لګل چې نظرانه یوسف زی تاسو ته اوروي.
د اکتوبر 12مه په تاریخي وجه ځکه مهم ورځ ده چې په دې ورځ کریستوفر کولمبس د امریکا په ځمکه قدمی خیو. داسې ویل کیږي چې په دغه ورځ هغه یو نوې دنیا وموندله. په امریکا کې ځینې میش لاتینی امریکایان دغه ورځ ځکه لمانځي چې کولمبس لاتینی نژاد و. جان ویلا چې په امریکا کې د لاتینی امریکایانو د ملي ټولنې مشر دی، دی وایي
that we are able to celebrate what we've contributed to this country to celebrate our history, our ancestors.
هغه چې دا د رخصتۍ ورځ او یو مقدس چې مونږ په دې وجل مانزو چې مونږ هم نړۍ ته سور کړی دي. مونږ د خپل نیکونو تاریخ مانزو. زما په فکر نور خلک دا ورځ ځکه مانزي چې د کولمبس تراتګ نه وروسته د نړۍ د برخې ته د مختلفو سیمو نه خلک راغلل او آباد شول. بېل کوم شک ځینې خلک دا فکر کوي چې کولمبس یو ډېر ښه لټونکی او خو زیاتره خلک د هغه د پاتې شونې تاریخ نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې کولمبس امریکا ته د راتګ نورسته ځایي خلک غلامان شول. په جارج میسن پوهنتون کې د تاریخ پروفیسر جوجینټن پلاوا وایي
Within 10 years of the initial landfall in 1492, so by 1502,
We estimate that the Taino, the native people,
د کولمبس د امریکا د موندنې وروسته د لسو کلونو په موده کې یعنی د کال 1492 اخله تر 1502 پورې د ټاینو قوم خلک چې د باهاماز اوسیدونکو شمیرې د 1 میلیون نه یوازې 1500 تنه پاتې شو. رابرټ هولډن چې د هندي امریکایانو د ملي کانګرس مشر دی دی وایي چې د کولمبس تاریخ سم نه دی لیکل شوی. هغه وایي
native peoples and
د امریکا د هغه وخت ځای خلکو په حق لا چې بهرنیانو کم ډول لیکل کړی دي د غلیکل هم په دې هدف شوې دي چې بهرنیان ولولي هم ځکه څوک په دغه تاریخ په مکمل ډول باور نشي کولای. ډاوډ سیلورمن چې د جورج واشنگټن په پونتون کې د تاریخ پروفیسر دی دی وایي په کار دا ولس په پوره او سم تاریخ خبر وي. هغه وایي چې زما په فکر دا به سم نه وي چې د تاریخ یو اړخ ته پام وشي او بل د پام وغورځول شي. دغه ټول اړخونه سیړل غواړي او بیا د هغې نه وروسته څوک ویلی شي چې تاریخ څومره غلط او څومره سم لیکل شوی دی. ځینې خلک وایي چې دا ورځ دی د کولمبس د ورځې په نوم نه منځلې کېږي خو د ځایي اوسیدونکو د ورځې نوم دې ورته ورکړی شي. بیا ځینې اعتراض کوونکي وایي چې ځایي اوسیدونکي دي د خپل تاریخ لمانځلو لپاره د بلې کومې ورځ انتخاب وکړي.
اوس هم درنوونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډیز اوري. د اسرائیل او امنیتي ځواکونو هغه دوه فلسطیني ځوانان وژلي دي چې پرونی په بیت المقدس کې درې کسان په چاقوګانو ژوبل کړي وه. د اسرائیل صدر زمبین نمین نتنیاهو پارلمان ته په وینا کې د عربي هیوادونو مشران ګرم وګڼل چې خلک یې تشدد ته هڅولي دي. هغه په اسرائیل کې د عربونو وغوښتل چې د خپلو ډلو نه دي د هغه په قبل ترورستان وباسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډیمسټور وایي که اوسنی وضعیت نور هم خراب شي او یا په همدې حال کې پاتې شي چې اوس دی ډېر امکان شته چې دغه هیواد به د څو ډلو ترمنځ وویشل شي. سټیفن ډیمسټور وایي د سوریې تجزیه هغه ناوړه سناریو ده چې ښایي هیڅوک یې طرفدار نه وي. هغه له مستورا زیاتوي سره له دې چې د نړۍ ستر قدرتونه او د سوریې په جګړې کې ښکېلې ډلې د سوریې تجزیه کېدل نه غواړي خو زیاتوي چې همدا اوس سوریه تجزیه شوې ده. د بخښنې نړیوالې موسسې د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو تور لګولی چې په یمن کې جنګي جرمونه کړي دي. دا اداره وایي ائتلافي ځواکونو د خلکو په کورونو بمباري کړي دي او سلګونه عام خلک یې وژلي دي. د موسسې یوه غړي وایي هغوی د مې او جولای په میاشت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د بخښنې نړیواله موسسه همدارنګه وایي په ځینو ځایونو کې یې د خوشحیي بمونو نښې پیدا کړي دي چې استعمال یې د نړیوالو قوانینو له مخې بند دی. د خلکو د نظریو د معلومولو یو تازه سروي ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتو تقریبا نیمایي دیموکراتان غواړي چې د جمهوري رئیس مرستیال جو بایډن دی د 2018 کال د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. جو بایډن تر اوسه د خپلې کاندیدۍ اعلان نه ده کړی خو رپورټونه وایي چې هغه پریکړه کولو ته نږدې شوی دی. د دیموکراتانو په ګوند کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن او د مشرانو جرګې غړی برني ساندرز مخکې دي. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح ویلي دي که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هوایي بریدونه بند کړي هغه دې ته چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې پلان ومني او د یمن ځینې خبرونه به هم پرېږدي چې د یاغیانو په لاس کې دي. څلور کاله کېږي چې علي عبدالله صالح په یمن کې د خلکو د څو میاشتو پراخه مظاهرونه وروسته واک پرېښود خو اوس هم د امنیتي ځواکونو ځینې غړي د هغه ملاتړ کوي چې د حوثي شیعه یاغیانو سره یو ځای د ائتلافي ځواکونو او حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس د یو جګپوړي هیئت سره سعودي عربستان ته تللی چې د باچا سلمان تر څنګ به د هغه هیواد د نور مشرانو سره هم وګوري. د ښاغلي والس سره په دې هیئت کې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس او د دفاع وزیر جین یوفس لی دریان هم مل دي او تمه کیږي چې په سوداګرۍ او نظامي چارو کې به د څو تړونونو اعلان هم وکړي. د فرانسې او سعودي عربستان اړیکې په دې تیرو څو کلونو کې ګرمې شوې دي. او یو تاسو
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو زمونږ د نن سار په دویمه خبرونه کې چې نیم ساعت وروسته به شروع شي د سوریې په شمال کې د حکومت مخالفینو ته د هوا د لارې د امریکا د سپکو وسلو د انتقال په باب یو رپورت اوریدلی شي. او هم په یمن کې د بشري ستونزو او په ترکیه کې د شام به دروازې په دوه ځان مرګو چاودنو کې د وژل شوو کسانو د جنازې مراسم په باب دوه بیل بیل رپورټونه هم لرو. او د افغانستان د ولسی جرګې د یو غړي عبدالرحیم ایوبی سره زموږ مرکه هم مهیروي او له دې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیدي. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې سوشي دور سره پیل شي تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان، خوشاله اوسئ.